پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې بل کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به مجید بابر باندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سره په اسلام آباد کې په دوه اړخیزه چارو خبرې وکړې. په شمالي وزیرستان کې ماشومانو د پولیو واکسین ورکولو بهیر دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو د وسلو کمښت سره مخ دي، خو د دې باوجود یې سویرو دونس ښار ساتلی دی. اوس مشال د خبرونو تفصیل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره په اسلام آباد کې په دوه اړخیزه چارو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې د جون په اومه په یو شریک خبري غونډه کې دواړو سیاستوال وویل چې د خپل هیوادونو تاریخي اړیکې به دوامدار ساتي. بلاول بټو زرداری وویل چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک سره په ملاقات کې د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ پر موضوعاتو خبرې وکړې. بلاول بټو زرداری وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې هیله لري د طالبانو حکومت به د نړیوالو توقعاتو ته پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړه، موږ په افغانستان کې د نږدې 30 میلیونو افغانانو د بشري حالاتو په اړه خبرې وکړې. دا مهم وویل چې د افغانستان حکمرانان دې د نړیوالو توقعات پوره کړي. په دې توقعاتو کې ټول شمولیت، بشري حقوقو ته بشپړ درناوی او د ترهګرۍ پر ضد د ګامونو اخیستل شامل دي. په تیرو وختونو کې نړیوالې ټولنې د طالبانو نه د ټول شموله حکومت غوښتنه په بیا بیا کړی دا. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزن ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون په شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام لري. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان صافي پرون مشال لري ته په دې اړه وویل،
د 10 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 50 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دوی ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. په پیښور کې وکیلانو د مرستیال کمشنر کارکونکو لخوا پرون د یو بل پر ضد احتجاج او کاربندي سترسره شو. د پیښور وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه بریدي وویل د هغوی یو ملګری وکیل غفران شاه د جون په درېمه ناوخته د پیښور د مرستیال کمشنر آفتاب احمد لخوا تر زورل کېدو وروسته هغوی په احتجاج لاس پورې کړی. خو د پیښور د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه پرون مشال لري ته ویل وکیلان د احتجاج پر مهال د ډیپټي کمشنر دفتر ته ورغلي او سیزونه یې ماترامات کړي او زیان یې رسولی دی. نوموړی وایي د هغوی احتجاج او کار بندیز بنند جون په ومه هم روان وی. بل پلو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایرکټر ریاض غفور وای صوبای حکومت هڅه کوي دا مساله په مناسب ډول حل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو وسلو کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم سویرو دونس سیما ساتلې. زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي، خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډیرې لارې لرو. نوموړی زیاته وی چې کور په کور جګړې او د روسیانو لخوا ناتاره بمباری سویرو دونسک او لیسچانس ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي. بلخوا د جون په ومه سیمه ییز ګورنر سیریهی هیډي په خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلي چې په سویرو دونسک ښار کې سخته جګړه روانه ده. هیډي زیاته وی چې په لیسچانس ښار کې ښکاري داسې چې د روسي ځواکونو ډزو یو بازار او سکول په نخه کړی دی. د اوکراین په ولکه کې دا دوه ستراتیژیک ښارونه که د روس لاس ته ولوېده، نو د اوکراین په مشرقي برخه کې به ټول لوهانسک سیمه د روس په واک کې راشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، افغانستان پرون زمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زمبابوې په سرخار حراره کې د جون په 6 ترسره شوه. افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته مقابل ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه. زمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 229 منډو هدف کېښود. د زمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره بیا افغانستان دا هدف په 15 اور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ. د افغانستان لغاړي په بیټنګ کې ابراهیم زدران 126 او رحمت شاه 80 منډې وکړې. د مشال خبرونو پای.
نمشال ریڈیو خبرونه مول مجید بابره او اوریدل سپرا شو رپورټونو ته د سواد کامی جرګه پروند د سیدو شریف په ودودیا حال کې وشوه. د جرګې له صوبایي حکومت وغوښتل چې له چکدرې تر فتح پوره پورې ایکسپرس وې په نوم سړک د کرکروندې ځمکو باغونو پر ځای د سواد سیند په غاړه جوړ کړي. جرګې دړکه کړي چې که غوښتنې ته حکومت په لسو ورځو کې مثبت ځواب ونه وایه نو پراخ احتجاج به وکړي. بلخوا د سواد ترقیاتي کارونو مشر او په صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کامی جرګې له غړو سره د حکومتي چارواکو خبر روانې دي. خو دوی زیاتوي چې د سواد ایکسپرس وې جوړولو پریکړه حتمی ده. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف ودودیا هر کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیلي مټې بنوړی درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سرې کرښې راټولې دي دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د مال تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو تاسو مشاوره سره ایکسپرس وے جوړو. بل طرف ته هغه هلته کې کار روان کړی دی او دا کار خبره درته کوم که په دې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل وویل چې حکومت د سوات موټروی لپاره کوم ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
په 2020 کې لین اپوزیشن اکټ کې دوی رول جوړ کړ. دوی باقاعده تور دا ویلي دي هغه ځمکې چې هغه د ریز مکی هغه په کمرشل پرپز د لپاره نه اکوایر کیږي. دا ځمکې چې زمونږ نه اخلي دا د زد کې بي یو کمپنی ده او هغه له په 150 کالو د پاره دا غوښ سره غاڼه کوي. زماره ته پوس نشته زه د ځمکې مالک يم. دا د عوامو مفاد نه دی. دا د زد کې بي حکومت مفاد دی. دې ته بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو. دا د دې قانون خلاف ورزي ده چې تاسو جوړ کړی دی.
جرګه تر شپږ غنټو نه زیاته جاري وه او د سواد د بیلابیلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظورې کړې.
د سواد د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو باغونو مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د ایکسپریس وے د جوړښت په شدت سره مخالف دي. د صوبایي حکومت د بیځای ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي او پر زور مطالبه کوي چې ایکسپریس وے په شتو دي د سواد د سیند په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو د پریکړه تاسو ته منظور ده.
وروسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زی وویل کچرې دغه غوښتنې لسو ورځو کې منظورې نه کړی شوې نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمن دا لار درکو چې د سواد سیند په غاړه وباسې. یو زړه نقشه ده اریګیشن والا جوړ کړی ده. د متاثرین هم منی منګه د سره هم منو خو که چا سره جوړی وکړه بیا شاید چې بله جرګه منګه کوو هغه به دا وایي چې یو شی دی نه منو بیا به خلک دا وایي.
د سواد قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او د سواد ترقیاتي کارونو مشر چیرمن په زلکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سواد ته خلک زموږ عوام دي زموږ قوم دی موږ سره ناست ده محکم کړي ده بیا بم کو او دو ته چرته موږ نقصان نه رسو. دا یو مخه ده غټ پروجیکټ دی وړوکی پروجیکټ نه دی. دا مخامخه کول دي سواد د تقدیر د بدلېدو دی. د دو کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران باغې د تور باندې د دوسر ناسوم دي بیا هم ناسي څومره پاسیبل چی مونږ کوشش کوو چې دو په خوخه باندې مونږ کار وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتر سړک جوړول لپاره 55 ارب روپۍ ایښو دي او دغه سړک جوړولو پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په 6 نیټه بریکوټ کې کړي. ځایي اولسوایي چې د موټروی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي ځکه دوی ته دغه منصوبه قبول نه ده. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په هدف یې له پرون راهیسې یو بل ورځنی ځانګړی کمپین پیل کړی دی. دا لږ وروسته ده چې روان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو 8 مثبتې پیښې ثبت شوې. چارواکي پر ولس غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین واخیستو ته حاضر کړي او د دې معذور کوونکي ناروغیو د بشپړ خاتمې په چارو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هېوادونه دي چې لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغي پکې شته. د عمر وزیر رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږمې نیټې نه شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوې چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالي وزیرستان کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلل. 8 ماشومان د ناروغۍ نه معذور شول. خود د پوینا د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوې اندېښمن دي چې نور ماشومان به د ناروغي ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشن لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته خواست دی چې په کومو ځایونو کې زمونږ ټیمونه ناست یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغو ته ویکسینیشن وشي او هغو ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي. ځکه چې په شمالي وزیرستان کې مونږ سره د پولیو کیسونه اتو ته ورسېدل او خدای مو کې که چېرته ماشومان مونږ ویکسینیټ نه کړو نو مونږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره یې پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې 8 د ګوزړ ناروغي کیسونه شوي او دغه 8 وړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15550 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په بلوچستان کې جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. دې ګوندونو په عین وخت کې تور پورې کړی چې د لومړي پړاو په ټاکنو کې چې 13 میاشت وشوې درغلی شوي دي. خو د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې په د لومړي پړاو په انتخاباتو کې څوک د هغې په نتایجو څوک اعتراض لري نو دې ادارې ته دې رسمن شکایت وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دي چې دوی په ګډه سره د یونین تحصیل او ښاروالۍ چیرمین او مرستیال چیرمین وټاکي. دا خبره د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیپټي چیرمین او دریم زیارتوال د جون په 18 نیټه په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی وویل چې صوبایي حکومت او انتخابي کمیشن د لاسوهنې برسیره جمعیت العلماء اسلام تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
نه دا لوکل ګورنمنت نظام سم نظام ولی او نه دا الیکشن سم الیکشن وي. د صوبایي حکومت په واده باندې انتهایی مداخلت بلکې کړه. دا وایم چې 200 داندي او پیسې او سرکاري مشینري هر وزیر د خپل حلقه کې دا تمام استعمال خو دغه باوجود سیاسي او جمهوري قوتونه دومره کارکنان دونه همت وکړي چې دا په بلوچستان کې تاسو ولې چې جمعیت العلماء اسلام په اول نمبر باندې رالی.
خو د خبري کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال چې کوم نظام جوړ شوی وو هغه ډیر بیکاره او ګډوډ وو.
دا موږ د خپل ولس مشکور یو شکر گزار یو چې د دې باوجود خپل پارټیانو ته دغه اکثریت یا دا ګټه ور ورسوله خپل قیمتي ووټ یې ورکړي. د دوی له خوازه د داندلۍ خپل شکلونه دا د داندلۍ نوی او په دې معنا ډیر لړلې شکل یې وو. بیا پولنګان بیا واډونه چې موږ د الیکشن کمیشن د پاکستان د فیډرل ګورنمنټ سره ټول مطالبه ده او دوی د کمیشن جوړ کړي هغه د راسي چې دا قصور په چا کې وو صوبایي ګورنمنټ کړي د الیکشن کمیشن کړي.
په دې ترڅ کې چې مکله د مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي مشر جمال شاه کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه زیاته کړه چې دوی به یوازې د هغه جماعتو سره سیاسي اتحاد وکړي کوم چې په مرکز کې د پی ډی ایم برخه دي.
موږ سره تر اوسه چار هفته په دغه ولانه کړي یقیني خبر ده چې موږ په پی ډی ایم پارټیانو کې زموږ به ترجیح هغه وي.
دلته ډیری کارپوهان د جمعیت الاسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه سیاسي اتحاد یو لوی بدلون ګڼي او هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکي کې به د صوبې پر سیاست باندې د دې ښې اغېزې پرېوځي. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې خبریال سید علي شاه ته.
د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دا همیشه که د قومي اسمبلی انتخابات وي که د صوبایي اسمبلی دي بیا که د کاونسلر دي دا یو د بل په ضد درېدلې دي. د دې وار هم ولاړو د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دالته که ته وګورې نو د دواړو سیاسي ګوندونو زیات چټان دي هغه یې ګټلې دي. نو دا یو اهم قدم دی د دواړو سیاسي ګوندونو لپاره چې د نورو سیاسي ګوندو لپاره دا د خطرې ګنټې ده.
دلته خبره دا د ونې ور ده چې د مئی په 9 نیټه په بلوچستان کې د سوي بلدیاتي انتخابات پر مهال په سیاسي ګوندو کې تر ټولو زیات چوکۍ جمعیت الاسلام ترلاسه کړې وې. دا ځکه چې جمعیت الاسلام او پښتونخوا ملي عوام پارټي دا وخت هم په بلوچستان اسمبلی کې د حزبي اختلاف برخه ده. په دې اړه مشکله د حکومتي جماعت یعنی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي وزیر زمرک خان سګزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی په صوبه کې د امنیت او ترقۍ په خاطر نه یوازې د هر چا سره و احتیاط کولو ته چمتو دي بلکې په اپوزیشن کې هم و ناسته غړی نه دی وتلی.
غواړو چې که څوک زموږ سره احتیاط وکړي د علاقې د امن او د خوشحالۍ او د یووالي لپاره نو د دې لپاره موږ د هر چا سره احتیاط ته تیار یو. که نه کوي نو په اپوزیشن کې هم کښېناستو ته تیار یو. دا خو د جمهوریت یو حسن دی.
په بلدیاتي انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ په اړه مشکله په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن د ویاند غوث بخش سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د بده مرغه په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي جماعتو له لوري دغه ډول تورونه لګېدل یوه عادي خبره ده او که د چا سره څه ثبوت وي نو په کار دی چې د الیکشن کمیشن سره یې شریک کړي. پر هغه باندې به د انتخابي کمیشن له لوري هرومرو د ذمهدارو کسانو په ضد ګامونه پورته کړل سي. یادې وي چې د کوټې او لسبیله په چپه د بلوچستان په 2 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات د مئی په 9 نیټه سوي وو. د لومړۍ نتیجو د لارې په دې انتخاباتو کې لومړۍ آزاد امیدواران کامیابه او زیات چوکۍ ترلاسه کړې وې. پر دویم نمبر باندې جمعیت الاسلام راغلی وو خو امکان دی چې د انتخابي کمیشن بلوچستان لخوا به په بشپړه توګه د دې انتخاباتو سرکاري نتیجه نن د صوبایي الیکشن کمیشن له لوري په یوه خبري کانفرنس کې اعلان کړل سي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
چارواکي وایي د روان 2002 کال د مې له لومړۍ نیټې راهیسې د خیبر پختونخوا په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدو ته 300 زیاتې پیښې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو ویان مشال لوی ته ویلي چې دا مهال په شانګلا، سوابۍ، ملکنډ او ځینو قبایلي ضلعو کې لګېدلي اورونه لا هم مړ شوي نه دي. د چارو پوهان وایي په دومره لویه کچه د اورونو پیښو تر شا د اور لګیدو پیښو تر شا له قدرتي وجوهاتو سره سره غرنیو سیمو ته د سیلانیانو د تګ او بې احتیاطۍ تر څنګ د خلکو لخوا په ارادي توګه د اورونو لګول هم شامل دي. حکومت وایي چې اورونه زیاتره په شخصي ځنګلونو کې لګیدلی دي او دا چې د مخنیوي لپاره دوی پر یو پلان کار کوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې د روان کال د مئی د لومبۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي. د جون په شپږمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضی وویل چې دا مهال په دیر، ملکنډ، سوابۍ او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلی او نورو سیمو کې اورونه مړه کړل شوي دي.
واقعات شوی دی. ڈی آئی خان دے، سوات دے، بنیر دے، مالاکنڈ دے، سوابئی دا، مومن دے، باجوڑ دے، لغتی خیبر دے، لکہ زنگلم دی با ابراز دے تیجی چی غرون دا پاسا اوزا کڑا مار دے سوابئی کے دسی مالاکنڈ بازی دسی دغا دی چی انتا ونی نشت دے خو انتا گیاگانی یو سے دل سے دا سیون دیر دی کتا سو بیادہ سی کوہ سلیمان والی ڈی آئی خان کے نو هغه کې ونه ډېرې زیاتې وي. بعضي پکې بلین ټی والا هم دي، بعضي دا
د بلال فیضی په خبره دا ورونه د ایبټ آباد ضلع په سلو، د مانسهری ضلع په یو کم 50، د ډیر اسماعیل خان ضلع په 38، د لکی مروت ضلع په 30 او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریدو سیمو کې لګېدلی وو چې ځینو سیمو کې اوس هم ندی مړ شوي. دا چې د دې اورونو لګېدو بنیادی وجوهات څه دي په اړه د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندي کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون ترڅنګ ګڼ شمیر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي.
زیات کوم انساني وجوهات دي هغه چې کومه ده دا د معلوم مال کوم خلک د مالدارانی ګرځي د ګډي بيزو مال نو دا ارادي تور باندې دي دا کنه دا اورونه ور کوي. نه لوا ډیر وجوهات دي لکه چې کال ته ونه کټ کوي نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو حالت چه پر یا روټه ګرم کولو پر چې بندوبست کړي نو اور د خامخا بلې یا سیګریټ وچکی هغه دغه سي بي احتياطي سره وړي نو هغه نه کوم دي کنه اور دغه سي دا سي مو شي چې دا کوم وړ مالونه ګرځي دغه کونه کانه و خوږي هغه بل سره ټکرو سي هغه نه پارک توړ سي هغه چې دا کنه چوکې واسه ډېر زیات وچ وي نو هغه چې دا کنه اور ډېر زړه خلی او هغه نه هم
د راپورونو له مخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تېزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل. پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
دې کې چې کومه ده کنه یو قسم تیل وي عام ډېر ضربې اور اخلي او د اور زیاتولو چې ده کنه هغه پایز جوړېږي. دا موږ ویلې شو چې هر کله دا ډېر زیات شي نو دا به کینو به فایر موږ دغه تواوی به دا دغه
په ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ډېره غیر پېشورانه انداز او په ډېر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د مړه کولو هڅې کېږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګېدلي اور مړه کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د یوې الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو په اړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې له مخه به یې په ځنګلونو کې د اور مړه کولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافی دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنیو حالاتو کې کارولی شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تېرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اوبو کسان دا ډول اورونو مړه کولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لویه ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپل اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شوو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه. خو د جون په شپږمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او سورزو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
د مری بابا رپورٹ اوردونکو د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم ویل کیږي چې اورونه لګیدلې دي چې په ځینو سیمو کې اوس مړ شوي. د ځنغوزه او اختر وونو په ګډون د 100 کیلومتر په ساحه کې ډیری ونې سوځول شوي دي. د اورونو له کبله سوځېدلې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن هم هڅه کوي چې هغه مړ کړي. تفصیل د نوریاس نوری پر رپورٹ کې.
د کونړ د چپې درې د بدګا د کلي اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه په خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوي چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی تقریبا چې زمونږ جماعتونه دي څلورو جماعتونو کې مونږ وینا کړل چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او ټول لاټې چې څوک پاتې نه شي. ساحه ډېره سوځول تقریبا
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دغه اور او د زیانونو په اړه وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول چې د نخر او قیمتي نیالګي د جلغوزي او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. د خفغان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن شپاړسم تاریخ ده. نن فضل د خدا دی یو څه مهار سوی ده او د ولوسنوي پیره په پیره د کلیوال هلته ځي او دا ګنډې دا شاوخوا ته د منطقې صافۍ اور مهار سوی ده. یو 99% اور مهار سوی ده انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګله د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتیوا ځنګله او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګله کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي. او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګله پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ له ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نړۍ ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا بیا غاره دا لاسه یا در لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک پنځه پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
پدین کوم شاله لته خوږی اوس پته د نن ورځې د خبرونو ځینې مهم هغه وایما د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک نن په درزنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان او جرمنی تاریخي اړیکې به دوامدار وساتي. دواړو وزیرانو د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړې او طالبان حکومت یې غوښتل چې د نړیوالو توقعات پوره کړي. اول خبر دا چې د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکو ویلي د جون لشپګم راځي په دې ضلع کې ماشومانو ته د پولیو وکسین ورکولو ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اوس په درته وړاندې کوو د مشال ریډیو مجله په د دې اونۍ په گنکی دی طاہر اپریدی دی تلین پاڑا لیکوال مخام خٹک سرا خبری شوی صادق جڑک بیا خپل یو سو شیرون وائی و همدارنگ پا گردیس کی دی کتاب لستنی دی اونے او دی پختو دی ورزی پاڑا مطالبو تا ہم پا خپراونو کی زی ورکل شوی دی. خپراونی کوربا نجیب آمیر دی.
دا مشال رادیوی مجلہ د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. دا ونه مو هم په خبرونه کې مهم مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي، نو که وخت لری را سره پاتې شئ او خپل ادبي تنده خړوب کړئ. د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو. د پکتیا اوسیدونکو د کتاب لوستنې د دود د عامولو په لاره کې د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور بلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې پروګرامونو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال ده نجیب الله لو خیل پر رپورٹ کی.
د پکتیا د گردیز خار په عمومي څلور لار کې د کتاب لوستنې اونۍ د مانځنه په پار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقیا رحمتزی مشال راډیو ته ویل لیدې کار مخه کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول دي.
موږ د کتاب نندارتون چاوک تر وړه تر څو پر عامو خلکو کې د لیوالتیا پراخه کو کتاب ته خلک راو هڅو مطالعه ته راو هڅو او دغه تشویق کې پیدا کو. متاسفانه سه خلک د ټولنیزو شبکو لامل د کتاب څخه ډیر لري سوي دي. هڅه کوي چې په دغه برخه کې خلک لاو هڅو کتاب ته راجلب کو د
او د نندارتون ګډونوال د اقدام سای او د ورته نورو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا اوسیدونکو انور شاوی
هغه ټولنه کامیاب وي چې هغه کتاب سره تعلق ساتي، کتاب سره تړاو لري، هغه کامیاب دی. په نړۍ کې ګورو هغه دولتونه په نورو ملکو باندې بچیان کې چې هغه کتاب سره تعلق دی زیاتی، کتاب کې پوهه لري. مګر په ټول ملت باندې غږ کوو، په خاص کر په ځوانانو باندې چې مطالعه وکړي. کتاب د ژوند ملګری ده، کتاب د انسان ظرفیت جوړوي، کتاب انسان کې استعداد پیدا کوي.
د پکتیا یو زده کوونکی عاشق الله وایي دا ډول برنامه زده کوونکي او محصلان هڅوي چې کتاب لوستنه کې نور هم کوښښ وکړي.
موږ ډېر خوشاله یو، باید داسې پروګرامونه نور هم لا زیات شي چې تر څو زده کوونکي وهڅیږي چې دا رقم ته پروګرامونو ته راشي او مطالعه وکړي او دوی وهڅیږي چې کتاب سره مینه پیدا کړي. او موږ ګورو چې زیاتره زده کوونکي د کتابو سره خلک کتابونه لري پاتې دي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په زرمت، سید کرم او څمکنې ولسوالیو کې هم کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې په موخه د کتابونو ورته نندارتونونه جوړ کړي.
اسی خو د فبروري 28مه د مورنوي ژبو د نړیوال ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې فرهنګیان د مئی 29مه د پښتو د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ دوی ژمنه کوي چې د خوږې پښتو لپاره به نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کوي. زموږ همکار اسمت ساروان په جرمني کې میشت فرهنګیال احمد ولی اسکزي سره په همدې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې د پښتو د ورځې لمانځلو ته دوی څنګه ګوري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوا دی، یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغه سې ورځې لمانځل که عملي کار وسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغسې کلتوري ورځې دغسې د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي. دغه هغه پلویان دا خبره کوي او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نه شکل یادوي د یو شمیر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده، د خلکو لپاره دا موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نه لمنځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي دوغوی شمیر زیاد سوی دی چی پکشی که دلچسپی آخی پکشی که لیوال چال داری دوغو شمیر هم زیاد سوی دی. البته داد دیسر هم که دلشی تردلی خبر وی چی پا تیرو کلونو کی پا مجموع کی دا افغانانو دا پشتنو شمیر زیاد سوی دی پا سوشل میڈیا کی زیاد ترو کسانو سوشل میڈیا تا لار مندلی دا پا دیت رد کی قوائی ما گتور کار یو داده چی دغا زواناس مشتاسو چی دی هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې د هغوی تعارف او د هغوی په هکله معلومات هم خپرېږي چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې وینو او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلي وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلي وي دغه یې شریک کړي وي هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوې ده او زیات ځوانان او پیغلي هم په دغه موضوع کې دلچسپي لري.
یو شمېر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډېره لمانځي یا ډېره توجه ورته لري هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې، تبصرې بې کړلې، اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوستونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوستونه وکړي او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غټه سوې ده. نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لیږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات سوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده او دا چې اوس په رښتیا هم ده دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات سوي دي کنه دا څوک اټکل کولای شي خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې ده کنه ده.
د احمد ولی سگزی خبرې موریدی لنو موري سره زموږ همکار اسمت ساروان مرکه کړی و. تاسو مشال رډوی مجلې ته وګی چې زه نجیب عامر د تاوڑان دی کوم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو نور له سوا یو درشم دغه پیدایشو
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا دغلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
اوس ته یو تللی ادیب طاهر افریدی یاد مانسو. د ادم خیلو درې د بوډی کلی اوسیدونکي دی نامتو ادیب خپل ټول عمر په کراچۍ کې تیر کړی و او همالته وفات هم شو. هغه د افسانو، راپورتاژونو او ناولونو ګڼ کتابونه لیکلي او د جرس په نوم خالص ادبي مجلې تر کلونو کلونو پورې خپل مالی لګښت له کراچۍ نه خپروله. خو اوس د هغه د ابدي بیلتون کال ووت. ما دا غوی له یو نږدې ملګری ادیب او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې.
چپ سار خو زما تر خیال شته هغه چپ شوي، ځکه چې په کم په کابل کې په کندهار یونیورسټي کې چې هغه باندې کم پروګرام شو، د هغې چې کومه مقالی وي کم شو هغه چاپ دي او بل دادی چې پروګرامونه دلته نن څلور بجې چې کم دی زمو د جرس ادبي جرګې پروګرام دی په هغې باندې دغه په یاد کې او دغه شانت نور ځایونو کې په باندې بچهان مرکز کې په باندې پروګرام شوی، داسې نور ځایونو کې په باندې پروګرامونه شوي دي تیار صاحب باندې او د هغې داسې خو نور څه آثار وو نه مختلف موضوع ادبی پانے پنوم باندھے آگے چاپ کرے دے گیا
معلومات نہ لری آپ لومڑی زل بابا ددوی سمرا کتابوں
سفرنامی او دا ټول چې کوم ورسره یوزې کونو دا تقریبا تر شلو پورې کتابونه راغې جوړیږي چې هغه دی چاپ کړی دي. دا ټول کتابونه چې په هغه کې سمورتب شوې دي او څه داغه تخلیقي کتابونه دي، لکه مرتب مطلب دا دی چې ګوتې قلم ته پژړه شي خطونه د امزا سره داسې چې دا مرتب شوې دي، دا مرتب شوې کتاب نو دا داغه دی. هغه نه لږه جرس چکم دلس کالا چلولے ہو آغا ہم تب نا پورا چا خبر دے چاہا ہم تب مرکی دول دا جن دے دے او بیا داغی نا پس آغی وگڑا چکم دے نو دنگرہار نا بیا اسف سلیم سے بیا متنہ صدیقی مو وگڑا استری وخو بیا پتولا لگا داغی نا پس آغی جاری ہونا ساتلے شو چسو وجوا آغی بیا غزل نمبرم آغی چکم چاپ شو بیا نظم نمبر عنایت اللہ کاسی سے دوبارہ چاپ کرے ہو جائے گا نظم نمبر
صحیح او مقام خٹک سے دوی چھ دا جرس مجلا تر تاسو یاد کر چلا سو کل نو زیات ہے او چلا والا او دول سو کل نو پورے خو بیا پداس وقت کی جرس بند ہم شو چھ لک پخپل د مشورتیا په لحاظ د معیار په لحاظ په پیک باندې وا په سوکا باندې وا دغه د دې سو جواب د پیسو مسئلہ وا ک تایر سے نور عمر لحاظ نه ستړ شو بیا مجلا د په ژوندون ډیر کل نو چاپ شوی
مایوسی
پہ کوم حوالہ
مایوسی پدی حوالہ وفات شو وفات پہ کال باندھے آ گئی تھا صدارتی وارڈ چکم داغا اناؤنس کی گئی حالانکہ منہ دیر بے امید چھ داغے حقدار حالانکہ دادا آ گئی پجون داغدار ہے
بالکل
گوچ آگا تھا پجون باندھے اگر چکم الس بشر چکم دے اشرف غنی وتی وارڈ ور کڑے بیا سخ پل دلتا لاڑے مصر زرین انزور سے برا غلے ہو او داغی چکم نمائندہ دے ازمون سے برا غلے ہو اگوی وارڈ وتا ور کڑا غلے ہو زما پسی داغی اینی شاید ما سترگونی دلے زور سرون
صحیح
نظم نمبر نپست اگیتا تو وکول ارلا او شاید چې دا چیز نه پستا غي بیا شاید زړه ماته شوی و. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه بیا دا چرګ نه هغه پذیرایي ماته ملاو نه شو ولې چې دغه نه ډېر لاندې هغه کسان چې دغو هېڅ سټار زیار نو هغو ته به ملاوېدل که نه، نو لازمي خبره ده چې بیا شاید چې هغوی دا څیزونه محسوس کړي وو. نو زما خپل خیال ولې چې د فاینانشل څه مسله نه وه، طاهر صاحب ته د وخت څه مسله نه وه، نورې څه ستونزې د هغه سره نه وې. او چې په کم ټیم بنده کړه هغې کښې محب وزیر غوندې تاند او ځلاند کس ور سره موجود و، نو او ډېر ښه لکه هغه چې ور سره بیا کله شوی نو بیا جرس لا ډېر مخکې تللی و. نو زما خپل دا زما رایه ده، زما سوچ دی، کېدای شي زه غلط یم، خو زما سوچ دا دی چونکې زه ور سره ډېر نږدو پاتې یم، نو ما ته دا اندازه داسې لګېده چې شاید د دې وجه نه
او د طاهر صاحب خو ځینې کتابونه په اردو کښې ژباړل شوي وو، که د نیغ په نیغه په اردو کښې لیکلي وو.
اردو کښې لیکلي دیدن چې کوم وو هغه د دې په اردو کښې وو، او ځنه بیا تیری آن کښې خوبصورت ہے چاته په اردو کښې لیکلی وو ناول، بیا دا چې کوم دی پښتو ته ژباړلی دی میاخیل
بارکوال میاخیل
بارکوال میاخیل او دغه شان ته کالو کښې رګونه چې دی هغه اصیل منګل صاحب ژباړلی دی رګی سنگ په نوم باندې کالو کښې رګونه چې اردو ته، نو داسې چې کوم دي د هغې دا ځنه سیزونه چې داسې دي چې هغه دا دیدن او تیریان کښې خوبصورت ہے دا دوی خپله په اردو کښې لیکلی، خو دا دی چې دا ناولونو د دو افسانې تیم موضوع دا ټوله د پښتو پلاټ او چوکاټ دا ټول د پښتو
صحیح
په اردو کښې
صحیح.
نو دا به مونږ وړو چې هغې چې کوم زمونږ ماحول و نو هغه یم اردو ته هغې اړولی و، نو ژبه خو اردو وه خو نور ماحول و ټول سیزونه چې کوم هغه ده پښتو.
صحیح. ماخام خټک صاحب، تاسو په کراچۍ کې یو د طاهر صاحب سره ډېر نږدې پاتې شوي یاستئ، له دوستانو څخه یې دا راته ووایئ چې دغه له مرګ نه پس چې په پښتو ادب کښې کومه خلا پیدا شوې وه، هغه به څوک ډکه کړی شي که نه؟
یار زه وایم چې بالکل هم نه، ګوره خلا یا کومه تشه چې وي هغه ډکېږي خامخا، هغه د زخم په مثال بیا ورو 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 هغه ځای ته راشي ډکه شي، خو سوال دا دی چې آیا هغه به م هغه شان ته ډکه شي؟ دا سوال ده، هغه شان ډکه خو به شي، څوک خو به ځای ونه شي، خو ګوره کل وقتی افسانه نگار، کل وقتی رپورتاج نگار، کل وقتی سفرنامه نگار دا مونږ ته پکار دي. هغه دا درې واړه سیزونه کل وقتی کول، هغه افسانه نگار و کل وقتی، مونږ سره دلته کل وقتی افسانه نگاران چې کوم دي شته، زمونږ سره اوس په دې ټایم چې دی کل وقتی افسانه نگارانو کښې یو نوم چې کوم دی هغه مونږ په جار اخېستلی شو، هغه فاروق سرور دی چې هغه د افسانې کل وقتی لیکوال دی. داسې نور نومونه شته هغې لیکي افسانې لیکي، خدا دی چې یو کتاب دوه کتابه یا هغه بیا دا دی چې آیا طاهر صاحب چې په کوم انداز باندې ولیکل چې هغه کله د بیانیه افسانې وخت و نو هغې هغه بیانیه افسانه هغه ځای ته ورسوله، چې بیا کله د علامتي افسانې وخت و هغې په علامتي افسانه یعنی د نورو ژبو سره د پښتو افسانه هغه شان ته سر په سر کړه، بیا چې کله د تجریدي افسانې وخت و نو هغې بیا تجریدي افسانه هم هغه نورو سره سر په سر کړه. اوس مسله دا ده چې آیا داسې به وي چې هغه اوس فرض کړه بیا د تجریدي افسانې نه پس ته بیا چې کوم دی اوس بیانیه ته خلق را واپس شوي دي، آیا دا د بیانیې چې کوم نورو ژبو کښې په کوم معیار لیکلی شوي، آیا مونږ به بل لیکوال چې کوم دی هغه به هغه معیار وساتي که نه؟ دا سوال به خامخا وي، تشه خو به ډکه شي، خو آیا په هغه انداز به ډکه شي؟ دا سوال به باقي وي.
مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره خبرې کولې. اوس کوټې ته ورځو، هلته لیکوال او شاعر صادق ژړک سره خبرې کوو. هغه له یوې اوږدې ناروغۍ بیرته راپاڅېدلی او وایي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د بېلابېلو ادیبانو لسګونو کتابونو ته د چاپ لاره برابره کړي.
ډېره مننه نجیب وروره، ژوندی اوسې، زما غږ که څوک اوري هغوی ته هم سلامونه او نیکې هیلې. بس دا خو د کال یو نیم د لوی ناروغۍ وروسته په ځانګړي ډول د دې روژې له 15 وروسته زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زه یو بل ډول کیفیاتو سره مخ کېږم، او هغه ماته بېلابېل نثرونه راکوي او بېلابېل
شیرونه راکی او نیو چوکاټونه راکی
ها
نو دا څومره چې می پښتانه زهیر کړه افغانان زهیر شو را سره وی جړل دعا وی راته وکړي نو وس چې زدي شیانو ته ګورم او کده چېړنې په برخه کې د تحقیق په برخه کې یا د تخلیق په برخه کې یا د نثر په برخه کې د هنري نثر نو خدای شته چې زه دغه دوره پر ما په ژوند څه کم 50 کلن یم په دې 50 کلنۍ کې پر ما کله هم نه ده راغلي لکه دغه روزي له 15 چې ده
صحیح او ژړک صاحب تاسو خو چې نا جوړه نه وای نو مجلې به مو چاپ کولې او سیمینارونه مو کول او کتابونه مو چاپول او هغه کتابونه چې نه پیدا کېدل به مو یوځای کړل لکه د نور محمد ترکی کلیات او دغه شان کتابونه یا د کاکړیو غاړو باندې چې کوم تحقیق و اوس چې ناجوړه وي او بیا بېرته ښه شوې هوډ مو هماغه مره قوي دی اوس هم په هماغو لارو باندې سفر کوئ غواړئ چې هماغسې کارونه چې تاسې پرېښي وو اوس یې بیا هماغه شان ترسره کوي
ډېره مننه دا ډېره ښه پوښتنه وکړه مش په 2002 کې تاسو معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ بنسټ کې شو
bale
اوس 2022 کې شل کالې پوره دي نو لږ تر لږه بیا یو غټه دا وسو چې د دې تنظیم د لارې پښتو نړیواله مرکه په 2006 کې رامنځته شو نو ان شاء الله تعالی که خدای کول موږ د شلو ډیر شو کتابونه په شاوخوا کې داسې کتابونه چاپ کوو چې هغه به د پښتو ژبې ادب تاریخ فولکلور او تحقیق په برخه کې ډیر لوی کومکی چې د پښتو ادبی غورځنګ او پښتو نړیواله مرکې لخوا وسی لاس پنځلس کتابه کمپوز دی واتن ورن تر کمپوز لاندې دی یو ډیر غټ کتاب چې په لومړي ځل په کندهار کې علامه عبد الله حبیبی د خوشحال خان خټک کلیه د خوشحال مرغلری په نوم چاپوي هغه هم تر کمپوز لاندې دی تر چېړونو لاندې دی غواړو چې دا په ماغه دغه کې څومره ارزښت درلودي چې په لومړي ځل په کندهار کې کم دیوانونه او کلیات چاپ شوی دی مجد خوشحال خان خټک څخه پیلو
صحیح او د دې دومره تحقیقي کارونو منډو تړو منځ کې هغه شاعر صادق جړق خو ستړی شوی نه د شعر لیکي کنه
نه نه شعر جن لیکو یا خمرو شعر خامخال
زمون کار خو زیاتره شعر سره دی نو مونږ بغواړو چې تاسو نه سوپر چې داسې شعرونه وورو چې تازه مو لیکلي نو سره تاور وای اوس
تازه خو مینن سار چې کوم نظم لیکل دی خو ډیر وګت
صحیح
هغه خو ډیر وخت اخې هغه نشم درته ویلی
خخه
او هغه دا یو یو لړۍ ما په دې روز اختر نورست را شروع کا
صحیح
مر کاکړان دی انجلۍ ته چوری وایو
اها
بیا دا خپل یو فلسفه لري خپل یو دغه لري چې هغه به بیا په نصر ډول خلق ولولي
اها
نو زه د چوری سره خبرې کوم بیا دا د چوری ژغ دی بیا به د چوری ژغ را دي چوری بیا لکه کنه نو ما درې ژغونه لیکلي دي زه دا تاسو ته وایم چې تاسو کوم یو خوښ شي هغه اورېدونکو ته واوروئ
صحیح
د چوری ژغ لومړی
نو اوروئ مهرباني
وایي نازک زما د زړګي توان دی نازک زما د زړګي توان دی دای جانان دی دای جانان دی دای پیکای دی دای ژړای دی دای تندای دی دای زړګای دی دای زما کوشلې وربل دی دای زما د ټکری بل دی دای پاوال دی دای یوال دی دای بډای دی دای غونډای دی دای زما د زړه مرجان دی مرجان چې سم ګلان دی د سلمی بیبی پیزوان دی پر پښتو ډیر مې ربان دی زمر چوری چې بویل زمر چوری چې بویل پښتنو نازک ایمان دی دی دروغ چې وی ورور ګران دی دا ورستۍ کاکړی غاړه ده چې ما په دې مستلی دا پښتنو نازک ایمان دی چې دروغ چې وی ورور ګران دی
وا د خو نو یو نوې تجربه مونږ تخکاری او ډیر خوند کوي سړک سره
ډیر مننه په دې کې چې ما د سلمی بیبي داس ما د ډاکټرۍ لار خو دا و
ډاکټر سلمى شاهين
په ورته وینا جوړیو ډاکټر سلمى شاهين دې په خپل موینه کې ویلی چې ژړک زما د پوز پیزوان دی یعنی زور باندې خایما دا می خپل استاد په تر وړي د خدای د ژوندې راته لري دا مې هم خاطی د چوری غاټ
صحیح دا مو مور
زما د ګران سترګې نری خړ جاوړې د پړی دا یو ګوت کې سرغمی سپنکای غاش او سری وری زه ډیر ارمان لرم اور لړونې ځان لړم ځان به ورس و زوم له خوشی څخه نن مرم د خوب آل زدر کوم و ممړه پردیسی خو خو ما نازک په خوب لیدی توبه د خوب له خوشالی
واه واه اخره کې بیا کا کړي غړي ترغله کنه
نازک په خوب لیدې توبه د خوب له خوشحالی.
ها 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 صحیح.
او دریم د چوری دریم ځغ دی دا بیا پر کاکړی غاړه ختمیږي.
ها ها آی مهرباني
استاسو په کور کې بمشپوي ستا په کور کې بمشپوي دا ببل رنگ خوګوي ستا بزل پزما بګوتی دا بزما مسته نشوي ستا د سترګو کس سر دی خو لاند زما لیموي زموږ ټاک به بس برای وي کوم سر غوڅ پتې شوي ته به دا فلسفه ستایې ته به دا فلسفه ستایې ته به دا کاکړی وایې یې به مسته ته به وایې را نزدې سه څه درکژي را نزدې سه څه درکژي لمړو هم ژوندي جوړه ځي.
ډېر ښه ډېر ښه. بیا خیره کې کاکړۍ غاړې ته راغلی خوند یې وکړو او ډېره ښه نوې تجربه ده ښه لګي.
دا په دې طرز کې ما دغه ټپي چې دی لنډۍ اغم ما ځای کړی دا یو شی درته وایم چې دا ټپی حق پر ځای کم ځکه ټپه ز لومړی بولم تر کا کړی یو کنه
صحیح اغه بم راته وای ک جړک صاحب خود راته وای چې دا ټول خبرې د انجلې ل طرف شواله کم څه جواب ورکې کنه پم دی انداز کی
اغه بیا په بل پړاو کې راځي
خالی کله مو دی
نو وسره سره نشته
سما دا خو نو وسره ته چی شو راوي
بس دا ورسته دغه درته وایم چې شهید باز محمد کاکړ ته چې پر اتم اگست 2014 کې په کوټه کې د زمر وکیلان شهیدان شو د د په ځای کې یو د کتاب مخکتنه واغه ته ځتلم پر لارې مې د یو ورکوټي نظم ولیکي چې پر ټپه ختمیږي وای دا د کند د غرونو باز دی پر وچته پرواز دی په نرخونو پوېدلو د نرخونو یا هوا په نرخونو پوېدلو د نرخونو یا غاز دی دا زموږ د کاله چلی او د خپل کاله شاغلی چلی مړه کړل موږ پوهیږو دا زموږ کامی راز دی کامی فکر چې ژوندی وي زموږ کاروان به ګړندی وي روندی وي ګړندی وي بابیړی به بیا ختمیږي اشغیلوه به هم ورکیږي په دې راز یاران پوهیږي د قانون پوهان پوهیږي دا ټپه ورته ډالۍ ده دا وزمه ورته ډالۍ ده دا درنه ورته ډالۍ ده د تور توپکو استاکارا د تور توپکو استاکارا د شو ځوانانو خون بستا په غاړه وینه
واه جړک صاحب غمگین شعر خو ډیر خم ولیکلو
ډیر مننه نجیب صاحب
نو بس ته د ژوندې او نظمونو کې خوده نوې تجربې کړې تازه تازه د کوم غزل خم لیکل نه چې غم راته وره
سره سره غزل خو ډیرې دي
او یو
سار خو مې سپاج لیکلې وي
یو راته وره پروګرام کې به دغه یو غزل ته ځای ورکو جړک سره
بس دایو به درته وایم ممکن ستا ډیره خوښه شي ځکه چې تا په پیښور کې وخت تیر کړی کنه
bale
او د پیښور غبین به خامخا وړلې کنه د تارو جبې یې راځي کنه
بالکل او نو پیښور په خپل غبین
غزل دا پلند بار کې دا پلند بار کې یو غزل دا وای زدي جار شمه تر جبا زدی جار شمه تر جبا ته غزل لیک جالبا
واه
لیونی زلی ونیم ستا پر لبا ستا پر لبا سترګی متو رو دواړی دغه خوند کوي زما ربا حسن نمونه وسندار تشن لبا او استاد خلی لاړه دوا ده
واه
استاد خلی لاړه دوا ده لجرا وڅ څه وجبا ستاد خلی لاړه دوا د لجرا وڅ څه وجبا او په ویلو به دې موړ کړم په ویلو به دې موړ کړم د زړک مینا جبا زد جار شمه تر جبا ته غزل لیکه جالبا
واه جړک صاحب ډیر خوند یو کو مننه بدرنو کو چې موږ له مو وخت راکو خدای پاک مو صحت خل را چم داسې ښه شعرونه لیکي او خسته مې خپل جوړوي
بس په دې ورستۍ کې باید خپل ملګری زپه دې ورستۍ ورستۍ کې باید دا ځغ دا ټولې کتابچې دې ملګری سالم جوګیزی راته نیولې وي د ډیره مننه کوم او ستا مننه کوم چې له ما سره په دې پروګرام کې مل شو.
د صادق جړک له همدې مرکې سره د مجلې دا غنه تړو بلونه با یو وار بیا د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې هم اوس اجازه راکړي د الله پامان.